شما خواهیم بود. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت می‌کنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود بر این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد، همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش می‌پیوندند و این گروه تندرو را تقویت می‌کنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث می‌کنیم. نظریات و گفتنی‌های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه هست. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین با شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنین، و اگر تلفن افغان ویسیم ندارین با شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره‌های تلفن را هم با شما خواهیم گفت.
بله قدر من اوردل کو بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه و منه لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان تاسو ته ویل په دې ساعت کې د خبرونه په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبرې کوي چې پر اساس ویل شوی دی د عراق او سوریه د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري، په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړی دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې هم کړی دي. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې لس طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو وسلواله سختریزه ډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. دې ډلې چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري، همداراس د خپلې یوې وړې جنگي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خبره کړې دي او ویلي دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایت پر آمو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د آمو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کیږي، البته په دې عکسونو کې، او یوه ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي، او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومه سیمه کې دوی د عکسونه اخیستي دي. خو داسې ویل کیږي چې د کندوز امام صاحب او ارچي ولسوالۍ او د غرس په قلایزال کې چې دا درې سره ولسوالۍ له آمو دریا سره هم پوله لري، په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریس عناصر هم شامل دي. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوذ پراخ کړی دی او یا د نفوذ د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خبر کړی دی وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایست؟ تاسو په خپله په کندوز کې اوسئ او ظاهراً دا ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو محترم و اوریدونکو نه سیزمند غږ اوري. نو ستاسو د وینا تر اساس باید زه داسې ووایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې آخرو کې هغه مخکني جنګونو په اثر هغه پاسې ته معلومات شته چې ماتاسو کړي دي، هم معلومات درکړی وو. په دې هکله هغه سیمې چې دوی ادعا یې کړې ده برآمد دے حکومت اسلامی یا ہر نم چی کہہ دے پری کی شک مت تھا منگا ویلے نشو ولے پدا کا نم دا کمیس خلق دمر آشنائی نہ لے دی نم تھا ولے دمر ویلے سما کی دا سر حالات تا سنمونا وقت پر لکھا دے خلق خلایال اصلی بخوانای ولسوالی چو چو اس پیلا ناغا کی مرکز دے ولسوالی نسا ولی یا مرکز دے پولیس تو کیو چی آغا پر یا تو نشتی دے تقریبا مخی دا سقوط یو څو سره د مخالفینو په لاس کې ده. ولې دومره دلته خبر لرم چې دوی بیرغ سپین دی، یعنې مربوط د امارت د اسلامي طالبانو دی. او د امام صاحب په امتداد کې تر دشتي هرچی حتی نزدی خو یغار ته دغه ساعاتو کې هم د آمو تر غاړې یو تعداد کسان لیدل شوي دي او دا ساحه د دولت د ولکې نه وتلی دی او دوی په لاس کې ده. ولې تر اوسه مونږ چې خلک چې راځي مونږ ته اوس مونږ ته دا خبرې کوي چې دا خلک اکثرا سپین بیرغ یې پورته ده او نور داسې خاص معلومات مونږ سره نشته. په دې
جناب دکتر صاحب اندکې از ورود جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطرافش امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محله زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن.
در این شک نیست که افغانستان یک حالت در یه جریان دارد که هیچ کس هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنه چون عراضی ایران یک عراضی مشکل داره اصلا گروبند است و دولت در اطراف های دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیم میره که هر گروهی از هر جایی که تمویل شود و یا بخواهی که به داخل افغانستان به خود یک قرارگاه ایجاد بکنه چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور برو و عملیات را به راه برده. چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره، سرک گیر نداره، اکثر امتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجا امکانات ماینگزاری بسیار زیاد امکانات زیاد وجود داره.
داکتر صاحب فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دوردست های اینا اگر موفق بیگر شدن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن ایده ای شکی نیست که میتونن که اینا شهرها را تهدید بکنن و ما شاهدی اگه هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن ولی بعدترها آمدن شهرها را تهدید کردن. شهر امام صاحب تحت تهدید بود، یا قسمت نیمی ولسوالی علیزال تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیرکی فیلن به دست امی مردم هست که به یه حکومت میکنن و اون یک مرکز هست که تقریبا تمام تندوز رو به تهدید خود قرار میکنن. یعنی به این شکل نیست که اگر جای دور اینا قرارگاه بگیرن یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها رو طبعا تهدید میکنن. به این شکل نیست.
تشکر. تا لحظات بعد روی ازی هم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشیان بجنگن،
خصوصا دی کندوز و دی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر دی شدی پوشن
نیروهای امنیتی
مختر دی چې دې پوښتنه ځواب وایس. تاسو مخکې هم لازاري رادیو سره په یو مرکه کې ویلي ول چې کله چې په کندوز کې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېرې سیمې ونیولې او حتی ښار ته نږدې شول، هغه وخت کې مو ویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو دوه ډوله بیرغونه دي، د ځینو تور دي، د ځینو سپین بیرغونه دي. د دې تورو معنا دا نه ده چې هغه د داعش خلک دي.
ز فکر کوم کاروان سید چې تر اوسه چې موږ سره هغه خلک چې اطرافونه راځي په ارتباط کې دي، هیڅ چا رسمي د ما تر اوسه نه دی اورېدل چې په دې کې څوک تور به رسونه هم دي. ولې دا اوازې او ګونګسې دي ولې مشخص ده چې ما د ځانه خپله نه دی اورېدلی چې ویلي، او چون موږ هغه ساحات ته دومره تنګ راتګ موږ نه لرو چې موږ خپله په سترګو وګورو. نو اکثرا چې خلک راغلي دي سپین بیرغونه دي او فکر کوم چې دیوایي چې د امارات
با تشکر جناب دکتر صاحب نصیر، آگاه امور سیاسی آقای دکتر صاحب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی چې نوی ټکنالوژي د ګټې ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنگیالي د نوی ټکنالوژي په مرسته خپل لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنی موضوع سره هم خپل تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړی دی. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرون لیکلی دی چې داعش هغه سرطانی ویروس ده که اول تداوی وشوه نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شوه نو بیا یې د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي، پایله یې سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلی داعش نسته. کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته یې د داعش لقب ورکړ او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکي مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی داعش د نړیوالو یوه پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مخته بوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993 او یا هم 0923 ټلیفون کولی شئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 0813 لنډ پیغام راواستوئ چې موږ هم درته ولولو.
بله، حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفن شان قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفن را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن، اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنن، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین به شماره های بین المللی ما زنگ بزنین، 0042-02-211-45-01 و 0042-02-211-46-01. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کنم سب
تاسو د داعش په ارتباط باندې خبرې وکړې. ما خپل شخصي نظر دارم چې موږ مخکې څو پاکستاني جنرالان د کوټې شورا سره کېناستو چې چېرته امریکایان افغانستان نه وځي. ستاسو نظر د جنګ په ارتباط ده، نو زیاتره هغوی ورته وویل چې موږ د امریکایانو د وتنو وروسته د جنګ طرفداره نه یو، باید جنګ ختم شي. همالو چې پوره هفته د ملا عمر مرګ، د ملا عبدالقادر نیول او د یوسف زیات نورو طالبانو نیول، د همدې سلسلې یوه برخه وه دا پروژه باید څنګه دوی وخت دوام ولري. نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لخوانه، چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې ته همدګي وښیي یا مثلا سولې ته تمایل وښیي، دا هغوی دپاره یو لاس ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي، دوی مجبوره چې دې ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي، هغوی په دې واسطه باندې تهدید شي، باید دا جنگ ته دوام ورکړي. او جنگ اوس ما خپل شخصي نظر هم
پدې کې شک نشته درته وستي. تاسو له ننګرهار نه خبرې کوئ، په ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه ده چې داعش پکې ډېر فعال دی. تاسو لیدلی دي د دوی غړي دا څوک دي؟ داخلي خلک دي، بهرنیان دي، څوک دي؟
طالبان حداقل معلمین او کلینیکونه سره کار نه لري. ټول مکمل مجبور کړي دي چې وظیفې نه دغه شي، او زیاتره ورته لپاره د پاکستان دي دي او افیز دي دي ورته. د پاکستان یو پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورور وویل چې د طالبانو کیسیت نور مخ په خلاصېدو ده، او دا نوې برخه ده، د نوې پارټ ده، دا د پاکستان لخوا نه پروژه تنظیم شوې ده، او دا یو نوې سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې ودې ته د دې کار یعنی تاسو دا په سل کې سره مکمل د آیسای پروژه ده او دا چې د آیسای تاسو حکومت ورته پاکستان هم په دې اقتصادي حالت کې دی چې دومره غټې پروژې مخکې وړي دا چې پاکستان ته شا څوک دا پیسې ورکړي دا پروژې مخکې دا نو خدای ته هغه داعش چې کوم په عربستان په ایران په سوریه کې دا هغه خلک نه دي دا فقط همدغه ده
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او مفصلې خبرې مو وکړې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، سروان صاحب رحمانی من ده خبر
کوم. وعلیکم السلام، خوش آمدید آقای رحمانی.
دغه سروان صاحب زموږ کور په ولایت کې زایمه د یمن ولایت کې جکی ولسوالۍ اوسېدونکی دایش د رښتیا بېخي ډېر سوی دی. په دا اوس ورځو کې دغو نه ډېر سوی دی ښه چې بېخي ډېر خلک ورته را روان دي، نور هم ورته راځي.
بله، دا دایشیان چې تاسو په کجکی ولسوالۍ کې وینئ دا همغه مخکینی طالبان دي او که نوي خلک دي له نورو سیمو راغلي؟
مخکنی طالبان دي، سروان صابګر راغلم چې په خلک دي نه ولا را خلک نسته پښکی یا باغان ولسوالۍ څخه ورته راځي او سره ځای کیږي. یا مثال د نورو ولسوالۍ سره د غنیزې ولایت څخه هم ورته راځي. خارجي خلک هم مشکل تر اوسه نه دي.
علت یې چیرې پیسې دوی زیاتې ورکوي؟ څه چل دی چې طالبان دوی ته وراوړي
پیسې ورکوي؟ سروان صاحب ډېرې زیاتې پیسې ورکوي، داسې پیسې ورکوي چې د نورو ځایو څخه هم خامخا ډېرې پیسې ورته را روانې دي. خپل هم ډېرې پیسې د دې بازارو د دوکاندارانو څخه داسې پیسې ټولې چې اوس ګوره که چېرې څلور زره کلدارې د هغو د دوکان کرایه یې 2000 ځینې اخلي، 2000 هغو ته وایي چې مثال وایي چې هغه د دوکان خاوند ته. په دغه شان د خلکو څخه ډېرې زیاتې پیسې ورکوي د خپلو خلکو.
ډېره زیاته مننه له اورېدونکو. اوس څو شېبې مننه کوو، ټلیفون دې څو شېبې نه کوي. د سیاسي چارو کارپو شاخله عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون لاره را سره دی. حقانیار صاحب، تاسو ته مرکلای وایم. تاسو دې اوریدونکو څرګندونی به انشاء الله چې اوریدلې وي. دوی د داعش په ارتباط لومړني اوریدونکو چې له نګرهاره ټلیفون کړی و، د ده باور دا و چې دا د آیس آی پروژه ده. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سروان صاحب، اختر دې لومړی ستاسو او د درنو اوریدونکو مبارک وي. زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل، ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ، زه هم په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده. او زه په دې اند باندې یم چې د دغه پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده هغه د یوازې د پاکستان په واسطه پرانه ده. د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي، او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوي چې خامخا به د طالبانو تر منځ درز پیدا کیږي، او د دغه درز د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي. له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي، بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول، د هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي او غواړي چې اسد همالته په هماغه کاش کې ده په هماغه زور وساتي. نو د دې لپاره چې د روسیا په بل په یو بله جبهه کې مصروفه وساتي، په کار دا و چې د افغانستان له طریقه د جګړې د تختی په ذریعه.
لیکن زموږ د اوریدونکو خبرو ته کوم توجه کړی دی؟ د نظر دا و چې دا داعش له هغه داعش سره فرق لري چې په سوریه او عراق کې دی، دا نور خلک دي. دوی وایي چې دا سیمه ایز خلک دي یا د قبایلو د ورکزو او اپریدو اوسیدونکي دي چې لا خو راغلي دي.
بله بله، خامخا د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا له همدغو مجبورو کسانو له همغو کسانو بیکارو وزګارو کسانو نه استفاده کیږي. ولې دغه جګړه په دغه لویه جبهه سي په افغانستان کې په سر ته سر د افغانستان پیل شوې ده. تاسو بهتره معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیا ورته په کار ده، تخنیکي بنیا ورته په کار ده، او دغه یوازې د یو کوچني هیواد یوه واړه د سې شپېته کالې د عمر نه زیات نه کیږي. دغه سي هیواد په توان کې نه ده. دغه هیواد خامخا باید شاته مرستندویان ولري، او هغه مرستندویان به څوک وي؟ هغه به لوړ لوی قدرتونه وي، او هغه کسان چې د تیلو ذخیرې لري تر شا به خامخا لاسونه لري. ولې څه چې زموږ لپاره د هغه افغانان باید دې ته متوجه شي چې د داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده، د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده، او سوځول کیږي، زورول کیږي، کړول کیږي افغانان پکې.
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار، به شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب نصیر، آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستند. جناب ډاکټر صاحب نصیر، آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جا مطرح کردند و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشی‌ها به آسیای مرکزی و از طریق به خود روسیه، سربازای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جابجا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود داره تقویت شود، البته پایگاه نظامی روسی. این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است؟ آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازای روسی به سرحدهای افغانستان بیاین؟
بله، تشکر از سوال شما. ما که بیاد دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسا تا هنوز از سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدن. اگر شدن به شکل بعض سپاهات هم ممکن است در آمده باشه، ولی یک بار سپاهات هم هنوز هم فکر میکنیم در همو وقت حالی هست. صرفا حال میخواهند که اونمو سپاهات سابق خدا که کم بودن تعداد از اینا را بالاتر ببرد، تعداد از اینا بیشتر بسازه و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند. چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و دیگر رهبرهای مسکو تو فکر میکنن که اونمو قلمرو گذشته ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونمو امپراتوری سابق خود را که داشتیم به جمهوریتهای آسیای میانه رو باید داشته باشیم، در وقت خود داشته باشیم و به این هیچ فکر نیستن. و چند وقت قبل شما شاهدی ازی هستیم که سربازهای ما در بدخشان پرهایشان بریدستیم. بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این کسایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمده بودن دست به این عمل زده بودن. و چند قبل شما سر از طریق رادیوها شنیده باشیم که سیارات بی پیلوت امریکایی یک بمباردمانی در ولایت کندوز و ولسوالی چهارداره یک بمباردمانی کردن تقریبا ده نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چهارداره کندوز کشته شدن. گفتم که اراضی افغانستان قسمی است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خود نگاه بکنه و در اینجا یک قسمی است بلکه دستها است و هر کس میخواهد که در اینجا به شکل یک تلویزیون واره یا به شکل یک مرکز ترنینگ واره، کسی میخواهد افراد جنگی خود ترنینگ بکنه، کسی میخواهد که سلاحهای خود ترنینگ بکنه و کسی مامورین عالیرتبه خود را رای میکنه که از جنگهای افغانستان تجربه حاصل بکنه و برای آینده بسرن به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که برن از سیاره و از اینا استفاده بکنن. و به این هم ما شک نمیدونیم که اگر قوتهای روسیه و با سرحدات تاجیکستان حتی تاجیکستان و سایر جمهوریت‌های دیگه گرگشن و واقعا هم احساس خطر هم برای اینا هم هست، چرا که اگر اینا میتونن که اگر یک ولسوالی توسه که از اینا رو آرام نسازه به ایمانا که همه جا که از اینا آرام میکنه به این آشکی من داریم که اگر این تاثیرات دیگه امکانات هست.
بله صاحب، ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشناس من لاندې پروگرام اوري. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبري کوي چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فلن زموږ ملمانه دی له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، گزارش تازه سازمان ملل متحد است که بر اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرین، زنگ بزنین به شماره های 0799-203-540 و 0800-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم بخیر،
سلامت باشی. مهربانی لکم زاین خبری که وی
روزای در فرات خبر فرات لینم بسی دا بامیر سایشتی و دو ممدان دا خدا سرحد دیتیم که بلا بخیر خیلی هست چکرانه کلاری بسی
بله
شد کلک آقا وای موز اغوان سم پتاو کلوای تونت و کلوای چکو
سیده دا خو مخکې ډاکټر صاحب نصیر درته ویل چې افغانستان راضی ده سیده چې پدې کې د تروریستو ډلو د دهشتګردو ډلو کنټرول مشکل ده. دا وایس فرای یو له ولایتونو څخه ده چې پیغې کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې. تاسو ستاسو په ولایت کې فعلا د داعش حضور څومره محسوس دی؟ سی یعنی په فراکه لمنځوري دي. سلامت او سه چې معلومات ورکړه.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، کامران د لوګر ولایت.
خوش اومدین آقای کامران، بفرمایید.
اروز د دایښ وخت لپاره خبرې کوم د شمال فراکه کې چې کوم دایښ راوته. دوی شو اول کې خپل اعلان نه وکړ چې اردو هم خلک راوتي چې کوم خلک درته لاړ شي خپل ودی فوټا.
یعنی تاسی وایش چی پا استاس پا ولایت که داشتا؟
نمرار ولایت دو دا ولایت داشتا داکتا پا شموار تم ایلاتی شموار ایلاتی تو
د دې علت څه دی؟ ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته داعش نفوذ زیات کړی دی، خلک یې ملاتړ کوي؟
نه نه، خلک ملاتړ نه کوي، مطلب هغه طالبان
پس میتونین بگوین که در کسایی که شما داعش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محله؟
این مردم چی از کور ای کودشی افریدیر او رزوی کودشا چی امی پشتوبان از کودشا پنجای نه پنجای دیر کودم او رزوی چی تا او رزوی افریدیر بای خاطر ماش باشی را پامیتا آره ایسا ایسا مردم افغانیم دینا میتایش ایسا میرا ایسا ایسا داله باش ماش میتا.
تشکر.
بله البته یادوان دوشی چی او رزوی دی قبایل او یو ایجنسی ده او دا ورغزی قوم ډیر اوسیدونکو مخکي په پاکستانی طالبانو کې ول او دا هم ویل کېږي چې اکثره پاکستانی طالبان هم داعش ته اوشتي دي. اوس د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو لطفاً رادیو لری شي یا رادیو ټیټه کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لکم زین خبری کوي.
هلمن ولایت مرجیز ولسوالی.
مهربانی کوی صاحب.
دایش خونه سماسی اندا پاسو خبری دی دایش یا دایش یا
بله، لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کاریږي، بیا ورسته دغه سنوي، بیا ورسته په حقیقت بدل شي. یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوس په زیاتېدو دی، معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولی دی. یعنی اوس یې شروع کړی ده، رو رو به پی خبر شي که څرنګه.
اما شنونده های دیگه رشنانیدین که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشی های به نام داعش فعالیت میکنن و بیرق های سیار هم بلند کردن. برحال تشکر از تماستان. حالا یک شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم با مهمان های خود. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرزبان تا محترم المرد سلام و احترامات و علیکم رسیدیم در پروانه.
خوش آمدن آقای رسولی، بفرمایید.
جناب فرمان ستاتا نظر باشی ورکم اول خون به دایش در عقیده کسانان نون پا افغانستان که نوی رو بخاطر دیشه دی اکثریت وحابیان دی وحابیت عقیده سر در افغانستان مسلمانان مخالف دیدیم موضوع. بلا موضوع دا چې دغه دایستان چې د اسلامي دولت عراق اعلان وکړ د حسین ملل یو تعداد کسانان چې د عقیدي مسلمانانو هغو فکر وکړ چې موږ دلته ځورېدې کفارو ته لاسه نو هلته به دوی جبهاتو کې اشتراک وکړ اما اوس دغو د جبهو نه ځان خیستی نیسي موږ په افغانستان کښې دا د ملګرو ملتو د پنځویشت ولایتو مثلا زه په کوجي سره لادم زه په ولایت پاروان کښې اصلا د دوی هغه وجود لري د دوی عقیدي کسانان او په ضمن کښې د دې هغه پروژه چې نن آیسای په وړاندې کړې ده او د کولاړ او د ننګرهار په ولایت کښې د هغو کسانانو دوه علته دي یو علت یې دا دی چې نن هغلته که دوی یو قوي سنجر یا یو قوي هغه ځان ته پیدا کړي مرکز نو دوی په افغانستان کښې د پیسو په بدل باندې یو تعداد کسانان جلولی شي اما د عقیدې د وجې نه جناب سروان صاحب په کوي سره په افغانستان کښې د عقیدې کسانان نشته او هغه کسانان که د
ډېره مننه سلامت اوسئ مننه ستاسو په څرګندونه به د ښاغلی حقانیار نظر وپوښتو حقانیار صاحب آیا دا ضرور ده چې یوه ډله چې په دې شکل سره جنګ کوي د هغوی لپاره ولسي ملاتړ وي او که نه دوی چې وسله لري زور لري کولی شي تخریب خو ډېر اسانه دی ځینې خلک وایي یوه وړه سل کسیزه ډله هم کولی شي چې یو قوي دولت یو قوي پوځ سرګردانه کړي حتی د کلونو کلونو لپاره د دې اورېدونکو چې یوه وویل چې داعش اصلا وهابي مذهبه دي او په افغانستان کښې دوی ځای نه لري آیا دا مسله تاسې هم ورسره موافق یاست چې د دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی به په افغانستان کښې جلب و جذب ونه کړی شي او که نه فکر کوو چې وسلې او پیسې کافي دي چې ډېر وزګاره خلک خپل کړي
په دې کښې شک نشته چې په عقدوي لحاظ باندې داعشیان یا د داعش په نامه کسان نه شي کولی د افغانستان په خلکو کښې په ولسونو کښې نفوذ وکوي لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هېواد ده د افغانستان اکثره وګړي بېکاره دي خو په تېره بیا ځوانان او دغه کسان چې دغه د جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي او دا د دې جګړې د راکشولو یوازنۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشیانو یا د داعش په نامه له کسانو سره دي زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نه شي کولی یا دا یو جزئي خطر ده بلاخره داسې ورځ به راشي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو زموږ باندې ناوخته شو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار شوي ووایي زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کښې جنګېږي لاکن دا یو کافي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هېواد په تېره بیا ISI د هغه څخه استفاده کوي او د ISI تر شا د ISI نور ملګري دي چې هغوی غواړي په د ستراتیژیکه جګړه مخکې وړي او د دغه ستراتیژیکه جګړه بلاخره د مندنۍ آسیا د هېوادو سرګردانه کول او په تېره بیا د روسیې په مقابل کښې یوه بله جبهه پرانیستل دي چې به مخکې معرض وکول او تاسو بهتره معلومه د سروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور د جګړه د تخنیک په زور مخته ځي دغه جګړه چې له هراته تر بدخشانه پورې په افغانستان کښې اوس پیل شوې ده د دغې لپاره هره ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي او دغه میلیونونو ډالر به یې له یوې بودیجې څخه را شي دغه بودیجه څوک ده آیا پاکستان په تنهایي کولی شي دغه بودیجه پوره کاندي هېڅ امکان نه لري چې یو فقیر هېواد چې کوم چې پاکستان ده دغه بودیجه پوره کړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هېوادونه هغه دوست هېوادونه باید سر له اوسه لاس په کار شي او د دې مخه ونیسي بله خبره دا ده چې د داعش پالیسي د طالبانو له پالیسي سره کاملا تفاوت لري د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي داعش انسانان حلالوي داعش بندي انسانان بمونه ته تړي داعش په کونړ کښې د کورنیو د ښځینهو تعداد غواړي معلوم کړي څو پېغلې دي څو کونډې دي څو مېړوښي دي څو تاسو وګورئ دغسې یو ډول په دې څلوېښت کاله جګړه کښې په افغانستان کښې هېچا داسې یو مسله نه وه مطرح کړې لکه څنګه چې داعشیان دا اوسني داعشیان یې مطرح کوي نو زه فکر کوم چې دا یو پردۍ ډله ده پردۍ جګړه ده کوم چې د افغانستان د هغې د جګړې د خیز تختې په ډول استفاده کېږي او متاسفانه د سون مواد افغان ځوانان دي د افغانستان د هېواد د افغان دولت لپاره په کار دي چې همدغو ځوانانو لپاره کار پیدا کړي او بلاخره د بللي هېوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هېوادونو دوست هېوادونو په مرسته د دغې ډلې مخه ونیسي که مخه یې ونه نیسي داسې وخت به راشي چې افغانستان به بیا همغه د نوې کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ شي او بیا به افغانان مهاجر شي او بیا به افغانستان دور په جګړو کې وسوځي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندوز با خود داریم. دکتر صاحب، مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی است؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
پروفسور، ما هم به نوبه خودی رجستان میتونم که عوامل مختلف در اینجا وجود داره. فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر گروههایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوخانده شد ما پیشبین این مسائل بودیم. یک تکره که بین از اینا پیدا شد، طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن، در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میکنیم که در دلهایشان بسیار دلانهای دیگی دارن در از نابود ساخته میگیمد. و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفتهای بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است. به خاطر که اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر که اینا را فشار داره باشه تا یک سلسله مسائل قبول بکنن، در این خاطر گروه های مختلف را که ما می کنم که هر چیزی که می شود از پاکستان می شود، پاکستان بر ما همه یک را سویدید می رود. اگر هر گروهی می آید، اگر هر کسی که می آید، به خاطر که دیگه جایی ما نداریم، ما دیگه سرحدات خود مثل تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست یا بسیار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسیار کم ضعیف است و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استاندازیه بسیار بجا میتونه، ولی تنظیل بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان عجی است. امروز هم اگر بالای پول میشه، وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که سلاح بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که تصدها کار بگیر بکنه. و اگر اینا خلق نشد نایده ما مطمئن است، ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبایی کندوز مدیدین که افراد مسلحی بگن، امی افراد مسلحی که بنام هرگتی میگن اینا از خریجات خود دفاع میگن، ولی جنجالی که بین اینا پیدا شد و خماندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت کردنیستم، ولی بعد از این مقاومت نکردنیستم. ما از سهش سوال کردم جالب است چطور است کسی دیگه از دیگه جرامه و بالاخره ما را خانه های ما میکسه، اینا کی ها هستن؟ باز ای با جوابم گفت که این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خود بشنگ خوب بلد هستن. این ها لگه گفتن میتونیم که کسایی که در ایلی در جنگ اشتراک میکنن از خود مردم کندوز است و اینا به هر شکلی که اینا رجعت پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشکیق در جنگ کرده و بطنان که مناطق بیشتر و اینا بگیرن تحت کنترول خود دارن. بنابراین خاطر ما میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها برای پاکستان نیست و تنها برای نفر افغانستان نیست، به این دستای بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتم که یک پولیزون است. اینا میخواهند که در روی همه تمرینات خود انجام بدن و از ملک به فرسان و به باختاز است و مردم ایران هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف نامهای مختلف به اقتدار رهبری است. اینا خودشان فرسته شده هستن، مردم افغانستان از هم جدا ساختن به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت. اینمی همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در حرب افغانستان در خود قرارگاه ایجاد بکنن، در خود افراد بخرن و جنهایی را برا بندازن و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین کار دیگران برن.
بله سب. سلامت و سید دکتر سب نصیر. شغله قانیر یو مسئله داده چه که لکه سرنگه چه ملگری ملتونه وی چه داعش پا افغانستان که نفوس غزوی و پراخوی، که چرتا دی داعش نفوس نور هم زیاد شی، تاسی چه فکر کوی چه دو دوی او طالبان و ترمنز با یو بل جنگ پیل شی، او که فکر کوی چه نریوال طولنه با مجبور شی چه پا افغانستان لافغانستان چخز واکونه و نباسی چو دی افغانستان او سنه سبات چناسو و ساتل شی؟
د طالبان او د داعش ترمنځ ټکر حتمی ده. لکه څنګه تاسو خبري هستی په دینه منا توخ کوم دا اوس تکرونه رامنځته سی دي هغه دا چې طالبان د اصلي طالبانو دله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسیې لسیزې د جګړو اصلي منبع ده او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسي شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نس کې په خپل وجود کې هضم کړي. هغوی وزبېښي او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبانو دغه خطر درکړی ده او طالبان هغه سیاسي طالبان د هغوی په مقابل کې همدا اوس جنګېږي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. ولې په هر حال باندې زه فکر کوم چې لکه مخکني دوست اشاره وکوله چې د ملګرو ملتو دغه اندېښنه په ځای ده او زما په شخصي آند باندې روسیه هم په یو ډول یو بل ډول په دغه د دغه حرکت په ژوندي ساتلو کې لاس لري. علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هېوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي، دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا دوی پوتین د پالیسیو پلوی ونه کوي بلاخره د دوی سرنوشت هم داسې لکه افغانستان چې ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم شته. بله هغه دوست اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره. جمعیت اسلامي یوه ډېره کوچنۍ ډله ده او تاسو ته معلومه ده چې دوی په خپل منځ کې هم ډېر ناراضیتوب لري، بې اتفاقه دي. 15 کسان دي، هماغه میلیونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړېږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسی شي، د پاکستان لپاره دا ډېره ساده خبره ده. زه فکر کوم هدف جمعیت اسلامي نه ده، هدف لکه هغه مخکې مول په افغانستان کې د جګړې د اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارامه ساتل دي او بالاخره د افغانستان د شمالي برخو ته او د روسیې سرحد پخوانیو سرحدونو ته د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته د جګړې رسول دي. او په دې کې یوازې پاکستان نه ده، دا به بالاخره ډېر لنډ وخت کې ثابته شي چې د دې جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدعي و چې دا جګړه پاکستان مخکې وړي، او وروسته ثابته شوه چې د دې تر شا نور هېوادونه وو. زه په دې آن باندې هم چې دغه جګړه د یوازې د ایسای په توان کې نه ده، ایسای نه په اقتصادي لحاظ تمامندي لري، نه دی نه په پالیسی په لحاظ باندې، نه د اداري په لحاظ باندې. ولې بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیګه شوې ده هماغه د افغانانو په لاس باندې و، افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی. زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته شي. افغان دولت او افغانان هغه افغانان چې هېواد ورباندې ګران ده، دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي تر څو افغان له ځان اجیر جوړ نه کړي او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني.
سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، البته وخت کم لرو. لنډې خبرتیا وروسته کولی شئ چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 تلیفون راوکئ.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشن به د میزان اومه په منځنۍ چپه 12.9 او FM 100.5.
بعد روز سشن به در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز، ولایت قلعه‌زال به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والا در قلعه‌زال خو فعلا یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشت و نمیجای خو، ولی گفت اینجا است که چی
متاسفانه دیگه احمد تلفن
قطع شد. کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر با یکیش رخ نشد به دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
علیکم.
مهربانی کوی در رادیو یو چند ریشی متاسفانه دیدوی تلفون که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چې دوی زموږ غږ نه اوري.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني مهرباني کوي صاحب. نه ونه شو دي دوی خیر. هلمن لمرجید څخه رحم الله مقدس لیکلی ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شي، ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
از ولسوالی ارغستان هم شنونده ببخشن، از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند و سید حکیم هاشمی از کابل اسمس فرستاده به شماره 818 و می نویسه که داعش یک پدیده است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بل اوریدون که عبدالقادر هلمندی لیکلی چه داعش در افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشتباه وړي.
حالا شنو درې خط هست. سلام علیکم، به فرمایین رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله ولایت غزنی زنگ زدم.
خوش آمدین آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیست، هم جوار ما در ولایت زابل در چیز غنداب هست. همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنن. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنه؟
اینجا طالبان مخالفش نرسن،
یعنی طالبان ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبا بله، طالبا از اینجا بودن در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان بودن، از اینجا طالبا و راندن رفتن در ولایت زابل.
پس حضور طالبا در اصل نگرانی شما در غزنی است؟ بله
بله بله، حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا. و داعش خودش هم کسانی هستن یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یاد برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن کمک میشن، نه پاکستان و نه ایران و نه جایی که کشورهای ضعیف هستن.
خب نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگرده با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایین.
خال محمد هستم صاحب، از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد؟ طالب از کجا پیدا شد؟ کل جزمی افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد تا نگهر داعش پیدا شده، همین فعالیت داره. هی چطور آمده؟ از ما چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمونایتان همه سوال ماست. اول دینمی چطور در قریه پالیات کده؟ اینجا سمارت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیست، همبستگی ملی هست، باید اینا که دست مدس بوده. این چطور پایده شده؟ متاسفانه که همین منطقه خودش شاید تا دایش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات تو چطور تو.
تشکر، نظر را نشونیدیم، زنده
باشیم. علمی حالا شما یک دقیقه وقت بدیم، من همیان ولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همین منطقه دشتکی هست، ولسوال دشتکی فعلا در کنترل طالب هست. همین خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده
جنگ میکنه
که خود ملت هست.
سلام مهمات از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدانن به سلام مهمات دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینین، همین حالا یک نفر هست، من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه.
پس در کل از طریق پاکستان اسلحه دریافت میکنن. تشکر، نظر
دارم مننه. نو لټولو ملمنو او اوریدونکو څخه ډیر منندوی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دو متاسفانه وخت نه لرو. د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلونکي شنبه به په نورو موضوعاتو بحث ولرو. کمو نن نه توانیدلی چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمانو څخه پوښتنه وکړي راتلونکي یکشنبه راتلونکي شنبه کولی شي موږ سره تماس ونیسي.
بله، با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار، بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اس ام اس فرستادن و همچنان تلفن کردند.